وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مهیروي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه مجیب حبیب زای ستاسو کوربه يم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبري وکړو، او خبرونه کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه د مخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی، او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین تر سره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري تر سره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په اتمه نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلو د دې کمپاین نوی پیل مهم ګام بولي، وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګل خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د اسلامی امارات مقامات هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤول کمال شاه سید ازادي رادیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کم عمر هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل څنګه زمینه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نسته، نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومانو شمیر شپږ 500 ته رسیده، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي یوې خوا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د واکسین پیل یو خبر یادوي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخ کېدو په اړه خواشي نه دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2021 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي، دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژره مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویا سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزن کمپاین کور په کور د نومبر په اتمه پایله او همدارنګه واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګلخان حیوب یوځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایست چې خپله د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي ترې؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره خو اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېری هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي. نو پولیو خپل داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په افات باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا دغه ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د مرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عیني مرګونه هم منځ ته راولی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب. پوښتنه به وروسته نورې هم مطرح کو، خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00200212 15 01 01 او همدارنګه 00200212 15 01 01. انداز موږ د واتس اپ شمیره هم ده، تاسو کولای شئ په واتس اپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتس اپ شمیره به تکرار کوم 00202 12 شپږ څلوېښت صفر یو. ډاکټر صاحب، په دې تړاو راته ووایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډېره ماشومانو ته ګواښ پېښوي په دغه مرض کې؟
بله، دا خو په دې پورې اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کې شتون ولري. نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوه یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو نو دا داسې ویل کېږي چې د هماغه خپل چاپیریال 209 کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د غایته موادو د لارې نه دا وایرس نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه د کورنۍ یا شخصي حفظ الصحه چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عاجت طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډیری هیوادوال په ډیرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جوابي چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخکې اصدي هغه فلش سیستم دی نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته موادونه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول هغه د انسانانو خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګزان د محو ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محو لپاره هلې سره تر څه بریده بریالۍ وې په تیرو څو وروستیو کلونو کې او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلیو بانډې دي او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي او یا هم چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي. د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لارې خو البته یو خو همدغه دي چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې ډېر لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې او یا هم بی بی سي رادیو چې ده دا هم زمونږ هغه رادیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو که تاسو دغه رادیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې هم کړې ده د تا مونږه هیڅ کله هیرولې نشو. خو د مونږه تمه د تاسو دواړو نه د تاسو د رادیوګانو نه ډیره زیاته ده چې که تاسو نور هم د مونږه دغه برخو ته پام وکړئ د خلکو ذهنیت روښانه کړئ خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کیدلی شي. همداسې مونږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه د ممبر د لارې نه مونږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو، خلک د پولیو د خطر نه هم خبر کړو او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېر اسانۍ سره اوس مهال خو ګوري دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیر چې دي د لاسونو بیا بیا مینځل او په اوبو او صابون سره د ګڼې ګونې ځایونو ته نه وتلل او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شی نه مراعت کړي ځکه که چېرته یو څوک په پودیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي. انشاءالله واکسین خو ډیر ګټور دی، ډیر ګټور دی، خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پودیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زموږ ټولنه پاکه وي، زموږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعت کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي، دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي، نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي. او په تېره بیا اوس مهال خو مونږه د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول دا باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه دمخه دوستان، تاسو ازادي راډیو اوري د ژوند شتمنی پروگرام دی، روغتیا د ژوند شتمنی. اوریدونکو لرو، اوریدونکو برا وخلو، ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنه جواب کړئ لغه پس په خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیره ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي، پر دې به بحث ولرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، طالب خیر جوړه.
اورور څوک له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله د هلمند ولایت څخه. د ډاکټر صاحب څخه مې دا غوښتل چې څو ځلې په یوه ورځ کوچنی ته ما واکسین ورکول شي تمری او کنه لري.
مننه له تاسو. لاړ به شو بل اوریدونکو ته که څوک په خط کې راسل لرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب، د رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ستاسو جواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور، خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله دې ورور ته، خو زم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدای شي چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین ورکړي.
هدف پیدا وي چې په کال کې به
او دا به تا مغه وایم. نو په یو ورځ کې ماشوم ته مغه یو ځل واکسین ورکول کیږي، اما غتوا سات کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کې کفایت کوي. خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي، نو دا ضروری ده چې د یو کلنې پوری د تا 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي. او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي، ترڅو وکولای شي چې دا ماشوم
بشپل ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي. مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته باور شو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلامونه نیکی هیل احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونه ته وګ دي ټولو ته سلامونه کوم.
ورور څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو خو سیاست الله صافیم د سندونو کور لګمات.
صفای سه پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو خو سه ځینې اشخاص دی او نظر لرم د پولیو واکسین په خبره کې کنه ځینې ناپوه کړي دي چې هغه پوها نه لري صحت بخش کې سم پوها نه لري، وایي چې دا واکسین خلق تطبیق کې دا ډېرې ستونزې منځته وړي او خنه ده. نو زه هغه ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندۍ پر مړ پرازیت نه جوړیږي، به تطبیق کېږي. او دوه درې پښتنه مې د ډاکټر صاحب ندی هیله د چراته جواب کی د غپولیو واکسین کچیر د 3 سال 2 قطرو نه زیات استعمال شي جانبي عوارض لري کنه لري، او بل پختنه می پټول افغانستان کې پیخي سو تر رسیدلی سو پیخي سب شوی دي او دریم پختنه می دادا چې د پولیو ناروغي کوم اشخاص چې په پولیو ناروغي اخته وي هغه تداوی لري او کني لري ډیر مننه چې ماتم په خبرونه کې وخت
مننه کور ودان بل اوریدونکو راخلو څوک لا کوم ځای څخه خبرې کوي سلام علیکم
محترم سلامونه موږ خانمو مونه ډاکټر سلطان سلام کوم فضل خدی وردګ مې باندې چک وردګ نه
وردګ سپ تاسو مشخص پښتنه څه در ډاکټر سپ څخه
مننه ډاکټر سپ نه مې سوال پښتنه دا غدا په ول رو پرتو سیمو کې چې خلک ژوند لري کاسون زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپل ماشومان د فور نه تطبیق وي مخالفت یې کو وی په روتلن کې د دوه ذهنیت خرابې وی یعنی دوه خلکو د فور د څه یو داسې نظر دی چې خلک دغه نظر وخلی چې د دوه تیارو نارنو تروشي خپل ماشومان واکسین کوي نه داسې واګوي ورکو چې لرو پرته سمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسین وی په دوه خاطر باندې وی ذهنیتونه خرابې وی نو داسې یو واغې د هغه زغړو یو به
ډاکټر سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې ما په هواي باید لوړ شي ترڅو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان او ته گزارن واکسین تطبیق کړي بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری لا لغمان ولایت څخه باډی کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې دغه اوس مهال موږ لرو
نو بلې صاحب ساتي صاحب ته هم په خپل وار باندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د نیک نظر قدر کوم ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیوادنې چې د خپل هغه د زړه خواله زموږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ نو د ده د نظر او د احساس د قدر کوم نو پولیو دای پښتنه وکړه چې پولیو واکسین کده زو تاسو کو نه زیات ورکو البته دوا درې سات کی څلو سات کی د دې بعد اوسې لکه ناوړه اغیزا په ماشوم باندې نه ای ک فکرم کړی کتری ته تاسو په پروګرام کې زموږ سره همکار اوسئ نو من خپل رضاکارانو ته وې دي کچې ته تاسو په دې باندې پوه شئ چې یو ماشوم دا واکسین بیرته د خلین راويست توي ک او یا ګولم په مخ کانګې وکړي نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړي نو په دې کې خو ګورې موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دا واکسین خټول بده توکړې نه یو اندازه بده د معدې ته تیر شوی خو بیا هم موږ پورا دوز بیا د سره ورکو نو دا کچیر ته د 200 کو په زیات لري ورکړسي دا کوم ناوړه غیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي خو کچیرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیق کیږي د درې او څلور ساعتو نه ډیر نو بیا کېدای شي ځکه دا هم یو ځندې کمزوري سوی میکروب دی او زموږ تاسو د ماشومانو لکه غذایي رژیم دومره ښه نه دی د دوی معافیت سیستم قوي نه دی بیا دا خپل د میکروب کې درې شته په بدن کې فعال شي او خپل ناوړه اثرات پری دي نو ښه خبره دا ده د بل خوانه موږ دا واکسین چې دی هم دا د وسه چې د هر ماشوم په سر سنجول دی نو که چیرې ماشومان ته اضافي تاسو کې د کولیو ورکو نو بیا موږ کېدل شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو او د چې په پښتنه دا څه کړی و چې اوس مهال موږ څو مثبتې پیښې د پولیو لرو نو هغه د تویل سم چې دا نیک مرغه د نیک مرغه چې اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې هغه هم د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یو د پولیو مثبت پیښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ او ورسواړی نه راپور شوی و او د جنوري نه دې خواته د الله په فضل سره موږ هیڅ په پولیو مثبت پیښه نه لرو نو دا هم موږ ته پاره یو غټه لاسته راوړنه ده د پروګرام لپاره یو غټ زیری دی نو که چیرې موږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوسم تمه ده او پلان کړی دی دا ترسره کړو نو موږ به وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کو
مننه ډاکټر صاحب دا د جانبي اوارز او اراز او پاړه به ورسته خبري وکړو دا چې د بدن کوم عضلات ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولای شي چې بیا یې مخاوني ول شي یا د حکومت تګلارشته یا علاج ممکن دی کنه. ښاغلی صافی او بل پښتنه هم درلو د اختشوي کسانو د غوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه؟
نو دا خبره دا پښتنه هم ما جواب کوله. خیر دا زما لک خپل شخصي نظر دی باور کوي چې کله وې ما زړه د درد نه وې ما نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی دا د الله پاک خپل لورینا د چې چاته ژوند ورکي او د چانه اخلي خو زه په دې اخلا باندې دا سوې ما چې اسی زه د ما د خپل ذهنیت تاسو وي چې هغه ماشومان چې په پوجو باندې اخته یا ما وخت مړشي یعنی زه په هغه باندې دومره نه خپه کیږم خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي بیا ټول عمر د کړاو سره تیریږي باور کوي په هغه باندې زړه خپه کیږم. ګوري دغه حدیث مبارک دی وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغې کې ماشوم شته ماشوم په کې شتون لري او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ ښودلې ده چې هغې کې معلول ماشوم په هغې کورنۍ کې نو دغه معلول ماشوم چې دی دا رښتیا هم په خپله د دې ماشوم دپاره د دې د کورنۍ دپاره او د ده لکه د ټولې ټولنې دپاره بیا د اوبو بار جوړېږي او دا بیا ټول خپل ټول ژوند د کړاوونو او د ستوندو سره بیا په کې مخې نو دغه شی نه چې دی دغه بیا سره انسان بشتم ډیر زیات ضروري نو د دې لپاره ما دا سویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري که چېرته یو ځل ماشوم خدای مکه په دې ناروغۍ باندې اخته شو هغه تلپاتې معلولیت بیا د دې سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی که دا ډیر مجهز روغتیایي مرکزونو ته امریکا لندن او دې ځایونو ته مرسته نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. او بل یو زمونږ اوریدونکی چې د چاکته ولسوالۍ نه و نو د ده د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زمونږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغیزې او اثر لاندې راغلي دي نو په هغې کې لکه همدغسې نیک خلک لکه د خپله دا د چک ورداګونه چې موږ سره په اړیکه کې څه وو نو دا لکه په خپل د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولای شي چې همدغه چې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او د خلکو لپاره د دې ذهنیت جوړ کړي چې خلک دا خپل ضرورت وګړي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلې وخت د
پولیو د واکسین لپاره راو دي. مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو دیونه په ورځ کور دلای شي اوس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب میلمه دی او د پولیو یا گوزن د واکسین او د ناروغي پاړه دلته په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24 نیټه ده د پولیو یا گوزن د محوې ور سره سمون لري. زه موجب حبیب زایمه زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم. څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثر کوي کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب دا پولیو خو داسې یو ناروغي ده چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولی شي ډیر غړو کې نارامي رامنځته کولی شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو
د دې پایل هم دغه د عادي ریزش په شکل باندې دی. ځینې وخت دا د ستونی دردونه هم د دې سره ملګري او بیا د ستونی د دردونو نه ورخواته ډېره لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تبه هم ور سره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شیان چې دي دغه د تحمل وړ دي، یعنی دا تیریدونکي دي، خو خطرناک حالت چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلچتی یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړې یو طرف یا یو لاس او پښه یا یا دواړه لاسونه یا دواړه پښې او یا هم کېدل شي چې هم لاسونه او هم پښې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب د چاین پر د ګزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، اریک صاحب سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډیر خوشاله یو چې په شفاف ډول په افغانستان کې د پولیو واکسین وشي او کوټه فور وشي. خو زموږ خلک ډیر بې وزله دي، یعنی زه یوه میاشت چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ او یو بازار چې د کورتو په نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بیخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بیخي کم ده، او هیڅ یو داسې موسسه نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کومک وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک ته یو لکم
مننه کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بله څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سرپاڑی کا کیم در لغمان نا.
همدر چپ سلامون در رو رسیگی پختن ممت راکی لطفا.
مانن رو رو سلام داکتر سیب که یو سلام طول آوری دن که تکانا پختن خمی دقا دا سی بازی ما شم دسی مرزادی یا لاس یا پخی شلی دقا سوا جکی دیش یو دایم پختن همی دادا سنا خبل از دینی ما شما لی دیدی دی رو رسی ستن ورتاو کی دسی معصوم تو کی کنا کی کنا نو هغه په خیر کار کری دی او دغه ما خپل پستر ګم لیدل دغه سوا د کی دی چې دغه کمره د سیاغه پستن ور شي یو د انسان دغه سی پل جویا په دې سره مخ کی دغه په پختن را.
مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. مخکې لدې چې تاسو د دغه دو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایئ، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په اتمه نیټه په ټول افغانستان کې د ګوزان یا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیون ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوئ چې بے برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی د هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ځواب ته راشم.
مهرباني صاحب، څرنګه مو چې خوښه ده.
نو تاسو پوښتنو ته راځم، بخښنه غواړم. اول به دا اورېدونکو راواخلو، د دوی پوښتنې به ځواب کړو، بیا به تاسو ته راشم. هغه اورېدونکي چې د بادغیس نه اړیکه نیولې وه، د ده رښتیا هم اندېښنه یې په ځای ده. اوس مهال رښتیا هم چې په ډېرو ځایونو کې زمونږ روغتیایي مرکزونه چې دي دا بند دي، او دلته هغه روغتیایي خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه و اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایي خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي. البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستی چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات زمونږ لکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم د یعنی زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي، دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنی مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا خپل بانکي حسابونو کې کافي منګه مالی د لګښتونه لري د غشینه به د خدماتونه به ان شاء الله چې ډیر زر بته پیل شي. او د خیر د تاسو د حوصله نه د تاسو د سمنه چې په دې لاره کې کوي د دې مننه درته کوم. تاسو ته نورم صبر او اجر غواړم. خو لکه بیا هم موږ به وګورو تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې موږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو. دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي دا کار به انشاءالله چې کیږي. او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه دوی په خپلو خبرو کې ویلې چې بعضي خلک لکه د مور نه چې پیدا شوي موردادي لاس او پښې او دا یې پل شوي وي. او دا رښتیا هم دا ځینې داسې ماشومان شته دی له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي دا پولیو نه یې خو هغه لکه کم ماشومان چې په موردادي ډول سره د فلج پیدا شوي یا لاس او پښې شلوي هغه د پولیو د کبله نه یې. د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی د نورو فلجونو سره توپیر یې په دې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی نرم دی داسې شخ فلج نه دی. یعنی ډاکتران خو په دې ډېر پوهېږي خو زموږ عوام هم د دې اصطلاحاتو سره اشنا دي چې د پولیو لکه اوسې که دا لاس ته داسې راواخلي دای داسې په ولاړه نشي نیولی بېرته تپ لاندې ځمکې ته غورځېږي همداسې که پښه داسې لاندې نه په زور سره ونه نیسي هغه پښه بېرته ځمکې ته ځي لکه داسې شخ فلج نه دی. پولیو فلج د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دي د هغې سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي. او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو او بانډو کې د پچکارۍ له کبله هم فلج کېږي. نو په دغه د دې کوناټي نه لاندې داسې یو رګ تېر شوی دی لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وایي او موږ ورته په دې د ډاکټر په حساب باندې سیاتیک نرو ورته وی یا د سیاتیک حساب دی یا رګ نسا ده. نو که په دغه رګ باندې چېرته دا د پچکارۍ ستنه ور برابره شي نو بیا دا رګ که چېرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کېږي. نو ښه دا ده چې په کلو او بانډو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پچکارۍ یا دغه انجکشنې چې دي دا د یو پوه با تجربه کس یا روزل شوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست د خو نه دغه ظرفیت یا دغه پچکاریانې وشي تر څو د دغسې فلجونو مخه ونیول شي. استاد یوسف د تاسو پوښتنې ځواب ته چې موږ لکه د نومبر په اتمه باندې یو پراخه کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی موږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کالونه کم وي هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. په دې کمپاین کې زموږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکه تېرو کمپاینونو کې هم موږ دې ته ورته پلانونه لرل موږ به هر ځلې دغه لس میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل خو موږ په دې باندې نه توانېدلو چې د ټولو لس میلیونو ماشومان ته موږ واکسین ورسو. مګر دا ځل د اسلامي امارت په بری سره او په هیواد کې د سولې په راتلو سره زموږ تمه دا ده چې هغه کېدلی شي چې د لس میلیونو نه ډېرو ماشومانو ته موږ واکسین ورسو ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت له کبله زموږ تګ هم هلته مشکل و ستونزمن و موږ د نظري پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نشو کولی. اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه موږ ډاډمن کېږو. نو یو شی چې ما تاسو ویلی چې د لس میلیونو نه زیات ماشومان هغه زه داسې ویلی شم چې کېدلی شي که من دلست میلون زمانگا غاده هدف وار گروپ ماشومان چوده ده پیدو کارون اخکتا ماشومان دی و زمان ماشومان لکه تاسو جو تا اشاره رو کرده خوارزوکی بانده اخته دی دیر خوارزوکی ماشومان آقای ده پیدو اشپاگو کارو لکه توپیر نشی که دلی چه ده ماشوم با پیدو کلنی کشپا کلن نو بیا که دیشی من ده پیدو کارون اپور تا ماشومان تام ده واکسین تاکی ور کچی پدی که بیا که دیشی زمانگا ارقام ده آقا کلان ده هم
مننه ډاکټر صاحب د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دی به یوازې 3.3 میلیون ماشومان ته مرسته کوي خو تاسو برنامه ده چې 3 میلیون کسان وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړي او دا په ټول هیواد کې وي مننه دوستان تاسو ازادي رادیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا گذرند محوي ورځ ته موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کتابي معافیت مسئول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب لزان سره لرو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي ډاکټر صاحب مخکې لدې چې یو اوریدونکي ته ورشو زه غواړم چې وپوښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولی شي استفاده ترې وکړي او یا دوی ته هم د ګزن ګواښ متوجه دی که نه
بل سپتا ډیره خپښنه وکړله خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولی شي دا سي ویلی شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي خو هغه پیښې چې لکه سنجول شوي دي په هغو باندې لکه علمي کار شوی دی څېړنې شوي دي نو هغو داسې جوته کړې ده چې د 50 کالو نخته عمر ماشومان کې د دین ناروغي خطر ډیر زیات دی نو موږ به اوس مهال د 50 کالو نخته ماشومان ته د واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو باندو کې او د کورونو د لارې نه د واکسین موږ تطبیقو ګوري که تاسو فکر کړئ زمونږ لکه حاجیان یا هغه زمونږ هیوادوال چې دو عمرو د پاره ځي بیت الله شریف ته ځي یا مخکې خطله اوس خو دغه لکه د کورونا له کبله حرمین هم بند شوي دي خو هغه د مخکې کیسې که زه تاسو ته وکړم نو هغه هم همداسې دي یا زمونږ مسافرین به چې هندوستان هیواد ته تلل
همدا اوس چې ځي نورو هیوادونو ته د باندې ځي واکسین ورته تطبیق کیږي ممکن دغه پولیو واکسین وي یا نور واکسینونه
بلې صاحب همدغه ګورې د نورو هیوادونو په تېره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا 2 کلونو په لړ کې نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزن میکروب رانشي نو ډېرو هیوادونو شفاغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زموږ تاسو ټولو مقدسات دي یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو که مخکې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تطبیق د ځانه سره ونه لري زمونږ خاورې ته دې نه داخلیږي نو د دې نه ګورې مونږ اټکل کولی شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کیږي دا په بشپړ ډول سره ردی ځکه چې د اسلام ګورې هغه اساس او بنسټ په خپله د همدغه سعودي نه مونږ ته شوی دی نو چې سعودي دا شی نه مني تا سره نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کولی شئ په واتس اپ شمیره هم له موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202012122 یو اوریدونکی لرو سلام علیکم
پشتو
سلام سلام ورور څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته خبره کوم ورور
نوم مو څه دی
نمو حبیب الله دی وروره.
حبیب الله لطفا د پولیو یا د گذرن پاره کومه خاصه پوښتنه ل ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړ. بله فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امي روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب په دې به خبرې وکړو چې ځینی مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په افغانستان کې موجود دي، دغه د لته سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله. مهرباني صاحب.
نو تبر صاحب په دې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځان سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو وګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي، او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، د شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلی خو هغه دې زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفی دی. او یا هم یو شی چې زه تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی، خو په ځینو ځایونو کې موږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که موږ تاسو اجرا کوو نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانده کې اوس فرضاً مثال زه راوړمه، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت دي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې له هغه په زحمی نه ځان برخمن کړي. ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاري کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 500 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راوړو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یوه ناوړه تبلیغ وکړي. هغه ناوړه تبلیغ خو طبعا بیا داسې چې د دې پریدل نور زاینو ته او بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې، د خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواج هم دی، یو اصل به په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نه شي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او په پروګرام باندې منفي اغېز لري. خو که چېرته تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي بیا هم زه خپله هغه غوښتنه تکراروومه چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په لپاره راوړي نو زه په دې اندیما چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ به خپل هغه موخو ته په اسانه سره ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر څرنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خپرونه کې له تاسو خدای پاماني کوم، تر بیا چې په خپرونه کې بلونه کې ستاسو چوپړ ته ازیریږو. علامو مال او خیچاری.
آزادی رادیو لوونه تر وو.